د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ بل اخر اټومي موافقه لاسلیک شو. له ایران سره په اټومي خبرو کې ښکېلو هیوادونو دغه موافقه وستایله. د امریکا ولسمشر هغه د اټومي وسلې لرونکي یو ایران د مخنیوي لپاره مهمه وبلله، خو اسرائیل له انتظار سره سم دا له تاریخي پلوه یوه بله تېروتنه وبلله. افغانستان هم د دغې موافقې د لاسلیک کېدو هرکلی وکړ. دغه موافقه به له نړیوالې ټولنې سره د ایران پر اړیکو څه اغېز وکړي؟ اغېز به یې پر سیمې او افغانستان څه وي؟ په تېره بیا د کابل او تهران ترمنځ د سوداګرۍ پر اړیکو به څه اغېز وکړي؟ دا موضوعات د چارو له کارپوهانو سره څېړو. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. د خبری ساعت ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، جانا خال کوزای سټډیو ته راغلی د افغانستان او د نړۍ د خبرونو وار دی. خو لومړی به جانا خال کوزای ته وار ورکړو چې د نړۍ په خبرونو کې څه راغلی.
بلې نورې صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د دنیا هغه مهم خبر هم دا ده چې د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو د تهران د اټومي پروګرام د مخنیوي او په ایران باندې د بندیزونو د کمولو په مقصد له اوږدو مذاکرو وروسته نن یوه تاریخي اټومي معامله وکړله. یو بل خبر ده چې د چین په شمال کې پولیسو درې تنه غور مسلمانان وژلي. نور خبرونه هم شته. خو اوس
بلې جان خالق کوزای صاحب، تاسو له موږ سره یاست. خو لومړی به سید کمال شاه عارف ته وار ورکړو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه واوروي.
په سر کې د خبرونو سرچ کې مشرانو جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ولسیرګې انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه مشخصه کړي. ولس مشر اشرف غنی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د بغلان مرکز پلخمري کې په یو جماعت کې چاودنه پکله کا وغندله، او ملي امنیت وایي د لغمان ولایت لپاره د طالبانو ټاکل شوی والی وژلی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ولسیری انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه مشخصه کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سیشن بیورزی په عمومي غونډه کې ول که حکومت دیموکراسي ته ژمن وای نو باید سرطان میاشتې مخکې د ولسی جرګې انتخاباتو نیټه په ډاګه کړي وای.
متاسفانه دوی دیموکراسي ته متحد نه دي. که متحد وای مخکې دې نه چې اول سرطان راځي دوی به تقریبا د انتخاباتو اعلان کړي وو. زموږ استاد احتجاج هم پام دی مانو. موږ تاسو خپل فیصله پام دغه حد کړی دی چې موږ د ولسی جرګې سره تر دغه رخصتۍ کار کوو. په دې معنی کار کوو چې حکومت باید په یو میاشت کې دن نه تقریبا د انتخاباتو اعلان کړي.
تر دې وړاندې د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوې اعلامیه کې ویلي وه چې ولس جرګه دې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټې تر مشخص کېدو پورې خپل کار ته ادامه ورکړي. ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان خاص استازي د بغلان مرکز پلخمري په یو جماعت کې چاودنه پکله کا وغندله. په اعلامیه کې ولسوي چې یاد ملکی وګړي د روژه ماتي لپاره راټول سیو. اعلامیه زیاتوي چې په دغه چاودنه کې تر څلوېښتو زیات کسان ټپیان سوي چې د ځینو روغتیایي حالت اندېښنې وړ دی. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د لغمان لپاره د وسلوال طالبانو لخوا ټاکل سوی والی امین جان کوچه یې له دولس نور ملګرو سره وژلی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست څخه په خبره سوی اعلامیه کې ویل سوي چې یاد کسان د ملي امنیت منصوبینو د یو لړ ځانګړو عملیاتو پر مهال د ننګرهار د غنیخیلو او اچین ولسوالۍ ترمنځ د ماروچنې په سیمه کې وژل سوي دي. اعلامیه زیاتوي چې وژل سوي کس په هیواد کې به ګڼ شمېر وسلوالو فعالیتونو کې لاس درلود چې له څه مودې راهیسې د ملي امنیت تر څار لاندې وو. وایي د وسلوالو طالبانو دا څلورم والی دی چې د ملي امنیت ځواکونو د عملیات پر مهال وژل کیږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زی وړاندې کوي.
ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو د تهران د اټومي پروګرام د مخنیوي او په ایران باندې د بندیزونو د کابل په مقصد له اوږدو مذاکرو وروسته نن یوه تاریخي اټومي معامله وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن په ویانا کې ویل دا تاریخي معامله به ګټونکی حل وي. د اروپا د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینو ویل دا معامله به په نړیوالو اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. موګرینو ویل له جرأت، سیاسي ارادې، متقابل درناوي او مشرتابه سره موږ هغه څه نړۍ ته ورکړل چې انتظار یې کاوه. دې زیاته کړه موږ په بری سره خبرې پای ته ورسولې. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د معاملې له اعلان څخه څو شېبې وروسته له سپینې ماڼۍ نه په ژوندۍ بڼه وینا وکړه او وی ویل نړیواله ټولنه د دې معاملې بشپړ ملاتړ کوي. ده وویل نه معامله د ایران د اټومي پروګرام د دوامداره نه مخنیوي په معنا ده. ښاغلي اوباما وویل دا معامله د اعتماد پر اساس نه بلکې د تصدیق کولو پر بنسټ شوې ده. له بلې خوا د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو دا معامله وغندله او له تاریخي پلوه یوه بده اشتباه وبلله. نتنیاهو نن وویل ایران به اټومي وسلو ته ډاډمنه لار پیدا کړي، ټول هغه بندیزونه به لرې شي چې دغه مقصد ته د رسېدو لپاره د تهران مخه نیوله. د چین په شمال ختیځ کې پولیسو درې تنه غور مسلمانان په ډزو وژل او وایي دا کسان ترورستان ول او د چاقوانو په استعمال سره یې د نیولو پر مهال مقاومت کاوه. د شینیانګ ښار پولیس وایي د دوشنبې د ورځې په پیښه کې څلورم مشکوک ټپي کړی او له دې کسانو سره درې کوچنیان نیول شوي. د جرمني په مونشان ښار کې د یغوریانو کانګرس وایي پولیسو چې په کومو کسانو ډزې کړې د هغو یغوریانو په ډله کې و چې غوښتل یې د چین له شمالي پولې څخه له هېواده وتښتي. د روسیې یو بم غورځوونکي جنگي توپولیف الوتکه د روسیې د لرې ختیځ خباروفسک سیمه کې وغورځېدله. د روسیې د دفاع وزارت وایي دا الوتکه نن سهار د روزنیزې الوتنې پر مهال وغورځېده. وزارت وایي په الوتکه کې بمونه نو ځای په ځای شوي او عملي وکړای شول چې د الوتکې له غورځېدو مخکې ځانونه وغورځوي. دا په تیرو اتو ورځو کې دوهمه پوځي الوتکه ده چې په خباروفسک سیمه کې غورځېږي. د جولای په شپږمه یوه سو څلیرش جنگي جټ الوتکه د روزنیز ماموریت پر مهال له پورته کېدو وروسته غورځېدلې وه او دواړه پیلوټان یې وژل شوي وه. د ترکیې د اساسي قانون محکمې هغه لانجمنه لایحه رد کړه چې په دې هېواد کې د زرګونو شخصي درسي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي. محکمې د دوشنبې په ورځ دا لایحه رد کړه او وایي د اساسي قانون پر خلاف ده. د لایحه مسوده چې د 2014 کال مارچ میاشت کې د ترکیې پارلمان تصویب کړې وه د روان کال د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې د شخصي درسي مرکزونو د بندولو امر کړی. دا اقدام د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان لخوا په امریکا کې د اوسیدونکو دینی عالم فتح الله ګولین پر ضد د مبارزې یو بل اقدام دی او دا ځکه چې نوموړی په ترکیه کې په زیاتو درسي مرکزونو واک لري. ګولین د خدمت یا خدمت په نامه یو غورځنګ پر مخ وړي چې په مالي مسلو، ښوونځیو او خبري رسنیو کې فعالیت کوي. اردوغان په پولیسو او قضا کې د ګولین په پلویانو تور لګوي چې تیر کال د ده په حکومت کې د اداري فساد په ادعاو کې لاس درلود او د دې ډلې د غړو د نیولو اراده یې کړې ده. عراقي ځواکونو پرون په انبار ولایت کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد عملیات شدید او د ائتلافي ځواکونو د هوایي ملاتړ په مرسته ځمکني عملیات پیل کړل. د عراق امنیتي ځواکونه شیعه ملیشي او سنی قومي جنګیالي د رمادي او فلوجا ښارونو پر وړاندې پر مخ ولاړل. دا دوه ښارونه د انبار ولایت مهم ښارونه دي. په عین حال کې امریکا له اوږده ځنډ وروسته د عراق پوسته د F-14 جنګي الوتکو لومړی جوپه تسلیم کړه او په دې سره به د پوست توان زیات شي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ بل اخر اټومي موافقه لاسلیک شو.
وی آر ریچینګ ان اګریمنت دټ از ناټ پرفیکټ فور انیبادي بټ اټ از واټ وی کود اکامپلیش.
لا ایران سره په اټومي خبرو کې ښکېلو هیوادونو دغه موافقه وسته. لدی امریکا ولسمشر هغه د اټومي وسلې لرونکي ایران د مخنیوي لپاره مهم وبلله.
Because of this deal, the international community will be able to verify that the Islamic Republic of Iran will not develop a nuclear weapon.
خو اسرائیل له انتظار سره سم د تاریخي پلوه یو بد تیر وطن وبلله.
This is a bad mistake of historic proportions.
افغانستان هم د دغه موافقه د لاسلیک کېدو هر کله وکړ.
رئیس جمهور افغانستان از توافق هسته‌ای که بین جمهوری اسلامی ایران و شش کشور جهان 5 به اضافه 1 صورت گرفت از او استقبال میکند.
دغه موافقه بل نړیواله ټولنه سره د ایران پر اړیکو څه اغیز وکړي؟ اغیز به پر سیمه او افغانستان څه وي؟ دا او ځین نور موضوعات د چارو له کارپوهانو سره اتیرو تاسو هم په دې اړه نظر سره شریکولی شئ. د افغانستان په اړه ځینې نور موضوعات مهم له پامه نه دي غورځولي. له اوږدو او سختو مذاکرو وروسته بالاخره ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه لاسلیک شوه. د دې موافقې پر اساس ایران د څو کلونو لپاره خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به پر ایران هم د نړیوالو لګیدلي اقتصادي بندیزونه لرې کیږي. مخکې له دې چې د دغې موافقې په اړه د نړیوالو له عکس العملونو خبر شي او هم په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظرونه واورو، فریبا ظاهر په سټډیو کې ده او د دغې موافقې د جزئیاتو په اړه به نور له فریبا نو ورو مهرباني
مننه نوري صاحب. په ویانا کې اتلس ورځې کړکیچن بحثونه او پایله یو تاریخي توافق و. لویدیځو او ایراني مشرانو نن د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خپلو کې یو تاریخي توافق ته ورسېدل. دا هغه توافق دی چې له مخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به د لویدیځ له لوري پر دغه هیواد لګیدل اقتصادي بندیزونه لري کېږي. د نړیوالې اټومي انرژي د سازمان مشر یوکیو امانو نن په ویانا کې خبريالانو ته د دې توافق په اړه وویل.
I have just signed the roadmap between the Islamic Republic of Iran.
د دی وی ما د ایران اسلامي جمهوریت او د نړیوال اټومي انرژي د سازمان ترمنځ یو موافقتنامه لاسلیک کړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خوانی او وسنی اساسي مسایل واضح کړي. دغه متن یا طرح د ایران په استازیتوب د هغې وط مرستیال ولسمشر علي اکبر صالحي لاسلیک کړ. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرینا وایي چې په جرأت، سیاسي ارادې، متقابل درناوي او مشرتابه سره موږ هغه څه ترلاسه کړی چې نړۍ ورته سترګې په لار وو. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له لویدیځو ډیپلوماتانو سره د وروستۍ لیدنې پر مهال وویل
that is not perfect for anybody.
د وی موږ یو داسې توافق ته رسیدو چې د هر یو لپاره بشپړ نه دی، خو هغه څه دی چې موږ کولای سو عملی کړو او دا زموږ ټولو لپاره یو مهمه لاسته راوړنه ده. کله چې نن د دې موضوع لپاره اورستی، خو زموږ د هیلو لپاره د یو نوې فصل پایلې. جواد ظریف په دغه لیدنه کې دا یو بریالي حل لار وبلله.
Today could have been the end of hope.
دی وی اجازه راکړي خبرې له ټولو هغو کسانو څخه په مننې پایل کړم چې دا بهیر یې پایل کړ او هغو کسانو چې دغه بهیر ته دوام ورکړ تر څو د هغه څه په اړه یو بریالي حل لارې ته ورسیږو چې زموږ په فکر یو غیر ضروري بحران او اوس په یو داسې نوې لیدلوري پیلوي چې له جدي ستونزو سره چې زموږ نړیواله ټولنه زیانمنوي مقابله کولای شي. ایرانی ډیپلوماټان وایي د دغه توافق د ایران او واشنگتن ترمنځ دی او له مخې د ملګرو ملتونو څارونکو کولای سي د ایران پوځي مرکزونه تفتیش کړي. لوی د سیوادونه له دی ویره لري چې له دغه مرکزونو څخه د اټومي وسلې د جوړولو په برخه کې استفاده وسی.
فریبا جان ظاهر له تاسو نه مننه. بیا هم را سره اوسئ. د دغه موافقه په اړه نړیوال هم د شیبه عکس العملونه څرګندوي. څو شیبه مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې اړه خپل نظر څرګند کړ او وی ویل چې دغه موافقه نړیوال ټولنې ته یو فرصت دی چې پرې نږدې چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي. دغه راز یو شمیر نور هیوادونو هم عکس العملونه څرګند کړي دي. بیا به هم له تاسو دغه عکس العملونه واورو. خو اوس راځو دې ته چې دغه موافقه چې نن د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ له اوږدو او سختو بحثونو ورسته لاسلیک شو، دا به د دغه جزئیات څه دي او آیا په دې کې د لویدیز ټولې اندېښنې ځواب شوې دي او د ایران غوښتنې هم منل شوې دي؟ محمد تنها د کابل د ساینس پوهنځي استاد چې اوس د جرمني په هانوور پوهنتون کې د اټومي برخې څېړونکی دی هم د شپه له جرمني را سره د ټلیفون په لیکه دی. له اقتصادي پلوه هم دا موضوع څېړو. له کابل د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د نړیوالو اړیکو مشر ازرخ شافیزی هم د ټلیفون په لیکه دی. دواړو ته خراغ لاست وایو. لومړی به محمد تنها تاسو درشو چې دغه اټومي موافقه خو بالاخره له اوږدو بحثونو لاسلیک شوه، که اوریدونکو ته لږ د جزئیاتو په اړه که تاسو ته در رسیدلی وي او د جزئیاتو په اړه یو څه رڼا واچوئ چې غوښتنې د دواړو خواوو ډېرې زیاتې وي او هغه څه وو چې د دغه اټومي موافقې د لاسلیک کېدو مخه نیولې وه، یعنی دواړه خواوې سره جوړ نه راتلل. بالاخره څه وشول چې دواړه خواوې سره جوړ راغلل او دغه اټومي موافقې ته دواړه خواوې ورسېدې؟
او سلامونه. اول خود موافقه پاړه باندې ټول تخنیکی جزئیات تر اوسه پوری نه دي پټه غسوی، خو هغه څه چې رسنۍ ته تر اوسه پورې رسیدلي دي د جواد ظریف خبرې دي او د اوباما او خبرې د ایران د ولسمشر، دوی ټول په دې توافق دي چې دا یو څه چې دوی غوښتل په تخنیکی لحاظ باندې هغه توافق ته ورسیږي. دوی هغه ته نه دي رسیدلي، خو بیا هم ټول جنایو په دې باندې موافقه کړې ده چې حداقل د اوس لپاره همدغه ابتدایي موافقه چې تسوي ده، چې بیا هم مهم تخنیکی جزئیات نه دي په ډاګه شوي، همدې باندې دوی سره سلا شوي دي. خو اصلي موضوع دلته دا ده چې څو ټکي چې دوی اشاره ورته وکړه چې څو وخت مخکې دوی په ډېر جنجال درلود هغه د نظامي تاسیساتو څخه لیدنه وه چې د نړیوال اټومي انرژي اژانس مفتشین به دې ته اجازه ولري چې د تاسیساتو ته ورسېده. که تیر ځل د ایران د انقلاب اسلامي مشر هغه ویلي وو چې موږ به دا اجازه ورنه کړو، اوس دوی هغه مهم ټکی همدا ده چې دوی وایي دوی موافقې ته رسېدلي. خو زه بیا هم لکه څنګه چې په تېره کې مې ایران همدغسې څو ځلې یو تر یو حده موافقې ته رسېدلي وو، بیا بېرته په شا شوي وو، چې اوباما هم دا اندېښنه څرګنده کړه چې د دې لارې نه بېرته په شا تګ به ټولو ته ګران تمام شي. زه په دې باندې باور ډېر نه یم چې ایران دې په دې موضوع کې اوس هم هغه ټول څه چې لازم دي نړیوال مفتشونو لپاره دوی وکړي، ځکه دوی حتی په همدې موافقه کې په اولو ساعتو کې اول خبره هم دغه و چې موږ به وخت او ځای خپل درته تاکو. یعنی که چېرته ته نړیوال اټومي انرژي اجانس مفتشین وغواړي چې ورسي، ایران به په ساده ډول باندې دوی ته اجازه ورنه کوي، لکه ټول نورو هیوادونو چې دوی ته اجازه ورکوي چې دوی ورشي یاته خبر سوی یا نا خبره انسپکشن یا تفتیش وکړي. نو دا په خپله هغه یو لاره ځانته پرېښودل دي چې که ایران وغواړي چېرته کولای شي چې پټ تاسیسات ولري یا ځینې تاسیسات نړیوال اټومي انرژي اژانس سره ډیکلیر یا رجستر نه کړي، هغه کې بیا هغه انډر کور چې ورته وایي یا پر اصطلاح تر پردې لاندې کولای شي هر کار وکړي او هر کار متصویره ده. او دوی په همدې موافقه کې دغه شی نه ده تایید کړی چې په هر وخت کې او هر ځای کې کولای شي مفتشین. صرف دا ویلي چې صحیح ده کولای شي نظامي ځایو ته ورسي، خو باید مخکې له مخکې نه ایران ته خبر ورکړي چې دا په خپله یعنی هغه اصلي ټول اختیار د مفتشینو لپاره بیا هم نه ده ورکړی شوی.
تنها صاحب بیا هم را سره اوسئ، بیا به هم په دې اړه تاسو ستاسو نظر واخلو. خو یو شی چې دغه موافقه کېدای شي د سیمې او د پتیره بیا د افغانستان پر اړیکو اغیز وکړي، هغه د سوداګرۍ په برخه کې ده. په افغانستان کې د ایران سفیر سمود مخکې لاسو شته پر سازان اژانس سره په مرکه کې ویلي چې لوی دې سره د ایران د اټومي موافقه له لاسلیک کېدو څخه به کابل هم ګټه پورته کړي. محمد رضا ابراهیمی ویلی چې دغه موافقه به د ایران پر زپ د افغانستان د ایران وبخې پر زپل د ایران پر زپل شوی گاو وبخې د افغانستان پر زپل شوی اقتصاد فشارونه ډیره بخنه غوړم. دغه وای دغه موافقه به د ایران پر زپل شوی اقتصاد فشارونه کم کړي او هم په خپل گاونډي جګړه زپل افغانستان کې امنیت او پراختیا ته ګټه ورسوي. از رخصه حافظی صاحب، تاسو د افغانستان او د ایران ترمنځ سوداګری اړیکې لنږدې ګوري چې په څه حالت کې دي؟ تر اوسه آیا د نړیوالو لګول شوی بندیزونو پر دغو سوداګری اړیکو اغیز کړی و چې اوس د ایران سفیر د اټومي موافقې ته خوشبین دی چې وای دا به د کابل او تهران ترمنځ سوداګری ته وده ورکړي او د افغانستان پر اقتصاد به اغیز هم خوي؟
سلام پر تاسو او محترمو میلمنو تا او همدارنګه دې تاسو دې رادیو محترمو اوریدونکو ته دا صحیح خبره ده کړو بریده پوری ته دي چې مخکې موږ لپاره دا ډېر مشکل وو چې د ستراتیژیک ملګری د امریکا په حیث هغه هیواد سره مناسبات وسپتو او هغوی سره راشه او داشه او اقتصادي سازات اوور واردات ولرو او سنتي کوم چې د امریکا او د هغه د مسیدین لخوا تحریم شوی وو په اقتصادي لحاظ.
حافظی صاحب، اوس افغانستان ته اکثرا د سون مواد له ایران راتلل، یعنی په دې معنی چې تر اوسه پورې دغه بندیز په هغه شکل باندې چې نړیوال ټولنې لګولې پر ایران هغه ته دومره پاملرنه نه کیدله. په ځینو نورو برخو کې هم د ایران ډیر تولیدات افغانستان ته راتلل، یعنی کوم بندیز تر اوسه پورې تاسو لیدلی؟
ایران څخه زیات تیل موږ ته نه راته، دا دقیق نه دی. ډیر زمونږ د تیل او د ګاز ډیر زیات سوداګري چې زمونږ وو دا ترکمنستان سره دی او په دوهم ګام روسیې سره او بیا ازبکستان سره په ډېر لږ کچه د ایران څخه موږ ته تیل راته. په دې چې ایران په خپله پسول نه لري، خراب تیل چې راځي د ایران څخه راځي اوس او هغه ولې خوراکي مواد د ایران څخه ډېر راځي او په عین زمان کې د پوشاک او دا شیان ډېر د ایران څخه راځي افغانستان ته.
حافظی صاحب، یعنی دغه
تیل ډېر زیات نه راځي.
تاسو د دغه موافقه د لاسلیک نه وروسته دته هلمن یاس چې د افغانستان او د ایران ترمنځ سوداګری اړیکه به نور هم وغړیږي. د چابهار بندر یو له هغو مواردو څخه چې په ورستیو کې هین غواړي چې په هغه کې ډیره سرمایه گذاری وکړي، پانګونه وکړي، پر دې سربیره آیا ځینې نور داسې لوی سوداګریز تړونونه هم په پام کې دي کنه چې له ایران سره به افغانستان لاسلیک کوي؟ ځکه تر اوسه پورې خو په اکثرا له ایران سره په لویو سوداګریزو اړیکو یا معاملو بندیز لگول شوی وو.
د چابهار موضوع د افغانستان او د ایران او د هندستان ترمنځ یو موافقه شوی وو او په هغه کې امریکایان خند نه و ګرځېدلې. اما اوس مهال دا ډېر ښه شو ځکه چې نه یوازې خند نه ګرځي بلکې ممکن مالی ملاتړ هم ځینې وکړي.
بله
هر صورت په کلی
مهرباني ادامه ورکړي. بله اورم مهرباني.
بس او په میکروګه یانه د افغانستان لپاره ګټور پدیدی چې موږ په یو مشکل سره مخاوخ وو. افغانستان ځکه چې د یو خوا امریکای مرکز رحمت جلودین د بل خوا د ازمن غونډې وو او ډیر شیان موږ ته ارزان تمامېدل. په دې کې مال ځکه ترانسپورټیشن یې ارزان وو او
موافقه په درشل کې ډیر لویدیزو هیوادونو پانګوالو سوداګرو لمخ کې ایران ته سفرونه کړي، ډیر تیمونه اتللی دي او د سوداګریزو معاملو فرصتونه هلته لټولی دي. افغانستان دا کار کړی دی، حتی د چکل جمهوریت څخه هم د سوداګرۍ ټیمونه تللي ایران ته چې د اټومي موافقې د لاسلیک کېدو په صورت کې دوی میدان له لاسه ورنکړي، یعنی مارکیټ له لاسه ورنکړي. آیا افغانستان دا کار کړی؟
اول هغه تاسو ته عرض کول غواړم چې افغانستان خپل نننۍ مسائل نه دي حل کړي. تر اوسه پورې دلته زموږ خپل تجارت او خپل صنایع سمون نه لري. هغه وخت مونږ دې ته برالي کیږو په خارج کې پانګونه وکړو چې په اول سر کې دنه په افغانستان کې خپل کورنۍ کار جوړ کړو. متاسفانه تر اوسه پورې مونږ دغه سه یو متعارف اقتصاد نه لرو چې دنه په افغانستان کې، حتی د اساسي کرښې د اقتصاد د افغانستان لا لیکل شوي نه دي، نو زمونږ ولایتونه سره معلوم نه دي. دا خو ډېر یو لوکس شی دی چې مونږ ورودانګو په ایران کې بیا انویسمنت وکړو.
حافظ صاحب برعکس
ډېر جذبې لري. ایران شک نشته چې ډېر امکانات په ایران کې شتون لري او ایران یو شتمن هیواد دی. اما مونږ دا حتی نه رسېدلې. متاسفانه ولې په انفرادي توګه زمونږ سوداګر کم شي په دوبۍ کې مشته دي او یو تعداد چې په امریکا کې ژوند کوي هغوی دا امکانات لري چې دا کار په خپل ابتکار سره وکړي. یعنی دا د افغانستان دولت پورې اړه لري.
بله حافظ صاحب مننه. بیا هم تاسو سره یا سره اوسی تنها صاحب د دغه موافقې هغه بشپړ جزئیات په څه وخت را څرګندېږي؟
په دې اړه باندې خو تر اوسه پورې داسې خاص راپور نشته. د یو کوامانو خبرو ته که تاسو پام کړئ هغه ویل چې زه په راتلونکي ورځو کې په دې اړه باندې مکمل راپور بیا د ګورنر بورډ ته جوړو. نو دا موافقه خو تر اوسه پورې تخنیکي جزئیات لا معلوم نه دي چې څه وخت به ووځي. خو یو موضوع چې زه غواړم ورته اشاره وکړم هغه دا ده چې تاسو مخکې حافظ صاحب سره په دې اړه خبره وکړله چې د تړون مسله ده کنه چې افغانستان په دې اړه باندې خوشبیني ښوولې ده او د موافقې. زه یو څه چې ګیله لرم هغه دا ده چې کله چې ګوري موږ تاسو د افغانستان او د امریکا ترمنځ د بي سي یا د امنیتي تړون امضا کېده، تاسو په یاد چې ایران چارواکو سفیر او خپل د ایران په ایران کې چارواکو بهرنیو چارو وزارت د ټولو چیغې والې چې ولې موږ د افغانستان همسایه هېواد یو، موږ نه باید پوښتنه وسي او دا ډېر مهمه موضوع ده او مهمه مسله ده، مهم تړون ده او موږ سیمه باندې اغیزه کوي او دغسې مسایل. خو کله چې ایران د یوې لسیزې را په دې خوا چې کله د خپل استوي خبرو پاړه باندې غږیږي تر اوسه پورې یو ورځ هم د افغانستانه پوښتنه ونه کړل چې تاسو خو د موږ همسایه هېواد یاست، د سیمې هېواد یاست، موږ په سیم د دې تړون په سیمه او په همسایه هېوادو باندې اغېزو پاړه باندې هیچا د موږ سره مشوره ونه کړه. زه نه پوهېږم چې دا د یوې لارې ترافیک ولې موږ د ایران او د نورو همسایه هېوادو سره لرو چې همیشه دوی غواړي موږ نه چې په یو ضعیفه موقف کې موږ ته د یو ضعیفه هېواد په سترګه ګوري، د یو ضعیفه موقف نه موږ
بلې تنها صاحب مننه حافظی صاحب که تاسو دلی تنها صاحب خبرې اوریدلې وي که په دې اړه باندې تبصره لري. بله بله، لکه چې د سیمالومیږي چې ل ازرخ حافظی سره زموږ اړیکه پرې شوې ده، د افغانستان د سوداګری او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو ل مسؤل ازرخ حافظی نه مننه چې په دې بحث کې را سره ګډون وکړ. د غراز محمد تنها د کابل ساینس پوهنځي استاد چې اوس په جرمني کې په جرمني په هانوور پوهنتون کې د اټومي برخې څېړنه کوي، له تاسو نه هم یوه دنیا مننه چې را سره اوسېدلی په دې بحث کې مو برخه واخیستله، او د نړۍ د قدرتونو او د ایران ترمنځ د اټومي موافقې په اړه چې دغه موافقه د افغانستان لپاره څه ګټه رسوي په دې اړه مو نظر را سره شریک کړل. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه نظر لرئ له موږ سره یې شریک کړئ. د افغان بی سیمه تاسو اتل شمیرې لارې کولی شئ چې خپل نظر را واستوي، او که چیرې غواړئ را سره خبرې وکړئ د نړیوالو د مونږ نړیوال شمیره ده 00422212146401، او زموږ کورنۍ د ټلیفون شمیره ده 00008040. موضوع هم دغه د اټومي موافقه موضوع ده چې آیا دغه د اټومي موافقه به د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ پر اړیکو اغیز وکړي، دغه او آیا د افغانستان امنیت ته به هم ګټه ورسوي. خو د افغانستان جمهوری ریاست هم د دغه موافقې په اړه مثبت نظر څرګند کړی دی. څو شېبې مخکې د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی دغه موافقه وستایله او ویل
رئیس جمهور افغانستان از توافق هسته‌ای که بین جمهوری اسلامی ایران و شش کشور جهان 5 به اضافه 1 صورت گرفت از او استقبال میکنه. رئیس جمهور افغانستان ضمن تبریکی به حکومت و مردم جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دیگر تاکید میکنه که حکومت افغانستان از هر اقدامی که منجر به برقراری صلح و تقویت ثبات در منطقه و همچنین گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی بین کشورها شود استقبال میکنه.
د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی و لکه څنګه چې مخکې مو ویل، نړیوالو من جمله د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په اړه یو لړ څرګندونې کړې دي. بیلابیل عکس لمنونه څرګند کړي. فریبا ظاهر بیا هم را سره په سټوډیو کې ده، دغه ټول عکس لمنونه له نږدې کتلي او له جزئیاتو مو خبروي. مهرباني.
مننه نوري صاحب. وروسته لغه چې نن سه شنبه د ایران او د شپږو سترو طاقتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروسته موافقه اعلان شوه، د نړۍ بیلابیل مشرانو غبرګونونه ښودلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو تازه ویډیوي پیغام کې ویلي چې له ایران سره په دې توافق موږ په منځني ختیځ کې د اټومي وسلې د خپرېدو مخه ونیوله. دی وایي له دې موافقې وتل به غیر مسؤلانه کار وي. اوباما زیاتوي دا موافقه پر اعتماد نه بلکې پر اثبات ولاړه ده. د امریکا ولسمشر دغه راز وایي چې دی به د امریکا هر هغه قانون ویټو کړي چې د ایران د اټومي موافقې د عمل کېدو مخه نیسي. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په ویانا کې روسي رسنیو ته د دې موافقې په اړه وویل چې پرته له شکه دغه حل لاره کولی سي په عمومي ډول د وسلو د پراختیا د مخنیوي په بهیر کې یو مهم رول ولوبوي، او زیاتوي چې دا به پرته له شکه د منځني ختیځ، شمالي افریقا او د فارس خلیج پر وضعیت اغیز ولري. لاوروف وایي روسیا په دې برخه کې همکاري ته آماده ده.
Россия будет активно участвовать в практической деятельности.
Дайвей Русия бе па фаала тога да де муафқе па иджра кеду ки амалей гамуна вахли. Русия па де муафқе ки пар дуу маваре ду андешна лари че яуе да хаму юраниаму па бадал ки ла Иран цха Русия та па кшота кача да ганисави юраниаму да лешт лири кавалди. بلخوا د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې پخوا یې هم د ایران سره د اټومي موافقې سره مخالفت کاوه، تر دغه اعلان وروسته دا یو ښه اقدام نه دی بللی. دی وایي چې دا یو تاریخي تېروتنه ده.
כשמוכנים לעשות הסכם בכל מחיר,
د وی کله چې څوک دې ته چمتو سي چې یو موافقه په هر بیا چې وی وکړي دغه به نتیجه وي. د لومړنۍ راپور نه لمخې دا ویلی سم چې دا د نړۍ لپاره یو تاریخي تیروتنه ده. له ټولو لوریو ټولې خواوې غواړي چې ایران لا اټومي وسلو را وګرځوي. بلخوا د نړیوالې اټومي انرژي د سازمان مشر یوکیو امانو وایي
This is a significant step forward towards clarifying outstanding
دوی وی دا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مهمو او عمده مسایلو د وضاحت په لور یو د پام وړ اقدام دی. او همدارس د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي تګلارې د برخي مشر فدریکا موغیرین بیا ویلی چې
ایران ریفرمز دټ انډر نو سرکمستانسز
موغیرین وایي ایران یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې په هیڅ راز شرایطو کې به نه د اټومي وسلو د پراختیا نه هم د هغوی د جوړولو هڅې کوي. نور صاحب دا و هغه د نړیوالو مشرانو غبرګونونه چې د ایران د اټومي موافقې په اړه کړی و.
بلې فریبا ظاهر له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې اورئ چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي او سیمه ییز چارواکي د جګړې ډګر ته په وخت د کومکي ځواکونو د نه رسېدو خبره کوي. خو د کورنیو چارو وزارت ویان بیا وایي چې دوی هڅه کړې ده چې د جګړې ډګر ته ژر ځواکونه واستوي. د مشرانو جرګې مشر بیا خبرداری ورکړی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه ژر اعلان نه شي له اوسنۍ ولسي جرګې سره به کار ته دوام ورنه کړي. پر دې او ځینې نورو موضوعاتو روست په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو اوس بیا هم جان قال کوزی ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د بغلان ولایت د مرکز پلی خمری په جمعات کې پرونی 14 پکلا کا وغندل. د جمهور ریاست کړي اعلان کې ویل شوی 14 د روزه ماتي پر محل شوی او تر څلويخت زیات کسان پکې ټپیان دي چې د زینو روغتي حالت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان مشرانو جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه مشخصه کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سېشنبې د ورځې عمومي غونډه کې وویل که حکومت دیموکراسۍ ته ژمن وای نو باید چې د سرطان میاشتې مخکې د ولسي جرګې انتخاباتو ته نیټه اعلان کړې وای. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د لغمان لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا ټاکل شوی والي امین جان کوچی له 12 نورو ملګرو سره وژلی. ریاست په ویلامه کې ویلي چې یاد کسان د ملي امنیت د منصوبینو د یو لړ ځانګړو عملیاتو پر مهال د ننګرهار ولایت د غنیخیلو او چین ولسوالیو ترمنځ د مارو چینی په سیمه کې وژل شوي دي. ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو د تهران د اټومي پروګرام د مخنیوي او په ایران باندې د بندیزونو د کمولو په مقصد له اوږدو مذاکرو وروسته نن یوه تاریخي اټومي معامله وکړه. د چین په شمال ختیځ کې پولیسو درې تنه یغور مسلمانان په ډزو وژل او وایي دا کسان ترورستان وو او د چاخوانو په استعمال سره یې د نیولو پر مهال مقاومت کاوه. او د روسیې یوه بم غورځوونکي جنګي توپولیف الوتکه د روسیې د لرې ختیځ خباروف سیمه کې وغورځېده.
د سپورت ورځنۍ هنداره
لا ازادي رادیو نمو د افغانستان سپورتي خبرونو ته هر کله کوم. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا په اسکاتلند کې د امان ټیم سره میدان ته وزي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د دې سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله تر اوسه د نړیوال جام په شلوغو غراوي سیالیو کې خپل څلور لوبې مقصد ویل چې درې لوبې ګټلې دي. یو لوبه د ورخ له کبله ورشوه، څنګه لوبه د عمان سره ده. ان شاء الله چې عمان لپاره پوره چمتووالی لري.
د زیاته کړه چې د افغانستان او کینیا ترمنځ د تیرې ورځې سیالۍ د باران د ورخ لامل لغوه شوه او دواړو ټیمونو له دې سیالۍ نه یو یو امتیاز ترلاسه کړ. تر دې دمه افغانستان په دې سیالیو کې د هالند، متحده عربي اماراتو او سکاتلند ټیمونو ته ماتې ورکړې او د اوه امتیازونو په ترلاسه کولو د بی ګروپ په قطار کې ځای لري. په اوسنیو دغه څوارلسو ټیمونو کې چې سکاتلند کې لا یو بل سره سیالۍ کوي، شپږ ټیمونه د کرکټ نړیوال شل اوره سیالیو ته لار پیدا کوي چې ټاکل شوي راتلونکي کال تر سره شي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مسؤلین وایي ټاکل شوی په بامیان ولایت کې یو تمریناتي کمپ د هندوستان د چیلنج گیم د تیاروي په هدف تر سره کړي. د دې فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دې تمریناتي کمپ کې چې یو میاشت دوام کوي شپاړس هلکان او څوارلس نجونې برخه لري. د ښاغلي صادقي په خبره د دې تمریناتي کمپ نه د چیلنج گیم د سیالیو لپاره ښه تیاری دی چې په هندوستان هیواد کې ترسره کیږي. د هندوستان په چیلنج گیم سیالیو کې د افغانستان په ګډون اته آسیایي هیوادونه برخه اخلي. د جرمني د بایرن مونیخ فوټبال ټیم لوبغاړی شوارزنیګر په رسمي ډول د مانچستر یونایټډ ټیم سره یوځای شو. تیر ورځ دغه لوبغاړي د 14 میلیونو یورو قرارداد د دریو کلونو لپاره د مانچستر لوبډلې سره لاسلیک کړ. دیش کلان شوارزنیګر پر خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې په بایرن مونیخ ټیم کې تر 18 کلنې تجربې ورسته واړی چې د نوې تجربې تر لاسه کولو لپاره د مانچستر ټیم سره یوځای شي. هغه خپل ټول مینوارو ته ویلي چې د مانچستر او بارسلونا په مینس کې تصمیم نیول ورته ډیر سخت وو او اوس هڅه کوي چې مانچستر ټیم ته ښه وځلیږي.
ازادي راډیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولس او شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شي. خبري ساعت ز نوري وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي او سیمه ییز چارواکي د جګړې ډګر ته په وخت د کومکي ځواکونو د نه رسیدو خبره کوي. د کورنیو چارو د وزارت ویان هم دا مسله مني.
په دې کې خوشاله نشته چې د وخت یو ستونزه ده. دا چې په وخت رسیږي او نه رسیږي دا یو د هغه چالشونو دي چې موږ سره مخامخ یو.
د مشرانو جرګې مشر خبرداري ورکړ چې کدی ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه ژر اعلان نشي له اوسنۍ ولسی جرګې سره به کار ته دوام ورنکړي.
موږ د ولسی جرګې سره تر دغه رخصتۍ کار کوو. په دې معنی کار کوو چې حکومت باید په یو میاشت کې دننه تقریبا د انتخاباتو اعلان کړي.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د کابل په سیند د کثافاتو په ګودام بدل شوی او څوک غم نه خوري.
د کابل دریا پل ارتان تر پل محمود خان پورې هغه ټول د کثافات ډک شوی دی.
په کندهار کې بیا د کنداري خولیو بازار سوړ شوی.
د کنداري خولیو خر اوس صفر ته نږدې دی. دا په دې خاطر چې اوس ټولې خولۍ د پاکستان سره ځي.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لو خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلای شي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لارې هم صافي او واضح اوریدلای شي. په انټرنیټ کې مو پیدا کولای شي په تمو د ازادي رادیو intakai.org. د ولسی جرګې یو شمیر غړي او سیمه ییز چارواکي د جګړې ډګر ته په وخت کومکي ځواکونو د نه رسیدو خبره کوي. دوی وایي چې که دولت دې ستونزې ته جدي پام ونه کړي نو ښایي وسلوال مخالفین د زیاتو سیمو په ترلاسه کولو بریالي شي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې حکومت کوښښ کوي څو په خپلو امکاناتو سره د جګړو ډګر ته مرستې ورسوي. قسیم سولمل انور جزئیات وړاندې کوي.
د حکومت د وسلوالو مخالفینو لاسته د امنیتی پوستو اوان ولسوالیو د سقوط یو لامل په وخت له مرکز څخه د کومکي ځواکونو ناستول بلل کېږي. د ولسی جرګې ځینې غړي له همدې امله پر حکومت انتقاد کوي چې په خپل وخت د جګړې ډګر ته د اضافي ځواکونو په استول اقدام نه کوي او دا د دې لامل ګرځي چې ځینې سیمې د دشمن لاسته ولوژي. په ولسی جرګې کې د فاریاب استازي فتح الله قیصاري لازدې رډو سره خبرو کې د دولت لخوا دغه ولایت ته د مرستې رسولو موضوع ردوي.
دولت بسیار کم توجه میکنه، دروغ میگه هر گپ شینه کومک
دی وی دولت کم پاملرنه کوي. دا دروغ دی چې دلته او هلته امرستي رسولي. که دولت پامونه کړی فاریاب 99% له خطر سره مخامخ دی. خلک په دې نظر دی چې دولت قستان مرستنه کوي د دې لپاره چې شمال سقوط وکړي. لدې مخکې د دغه جرګې بلې غړې فوزي روفي د فاریاب د سرپرست عبدالستار بارز په حواله ویل و چې وړ مشپه وسلوالو په دغه ولایت کې څلور پوستې ونیولې خو له مرکز سره د بیا بیا تماسونو باوجود کوم مرسته ورته ونه رسیده. تر دې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د میدان وردګو په چلریس ولسوالۍ کې هم پر سیمه ییزو پولیسو د طالبانو برید ساعتونو دوام وکړ چې په نتیجه کې 1.5 پولیس وژل شول. د جلریز ولسوال نقیب الله حیدری له ازادي رادیو سره په خبرو کې که څه هم د ملي اردو مرسته د دغه ولسوالۍ په ژغورنه کې ګټورو بلله خو د مرستې د ځنډ په اړه داسې وویل.
جنگ د شپې په یوه بجه باندې شروع شوی و تر سبا سهار په 9:30 بجو د موږ اولې پوستې سقوط وکاوه. ولې د مازدیګر په 5 بجو شپږ بجو موږ ته د اردو تیاری را ورسېدلې او اردو یې راته کوزه کړله.
خو د کورنۍ چار وزارت وایي چې حکومت تل دا کوشش کړی چې جګړه ځپلو سیمو ته په وخت مرستې ورسوي. خو دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي په دې برخه کې ځینې ستونزې هم تاییدوي.
په دې کې خوشاله نشته چې د وخت یو ستونزه ده. دا چې په وخت رسیږي او نه رسیږي دا یو د هغه چالشونو دي چې موږ سره مخامخ یو. اما په مجموع کې کوشش کوم چې خپل امکانات نه کار واخو او یو سیمه ته ځان ورسو په وخت ورسو او سنځ حل کړو.
لدې مخکې له بدخشان، کندز، هلمند او نورو جګړه ځپلو ولایتونو څخه هم ورته شکایتونه موجود ول. د پوځي او سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني په دې باور دی چې حکومت باید د سیمیزو امنیتي ادارو صلاحیتونه زیات کړي او یوازې د مرکز انتظار ونه باسي. د یوې د کار ځکه مهم دی چې سیمیز امنیتي ځواکونه په دې سره کولای سي په خپل وخت د وسلوالو حمله شنډ کړي او د زیاتو تلفاتو مخه ونیسي.
د جګړې ډګر ته په خپل وخت د امنیتي ځواکونو د نه رسیدو په اړه مودې ولسی جرګې د یو شمیر غړو او سیمیزو او چارواکو خبرې واورېدې. مخکې مو اعلان کړ چې له اوږدو او سختو مذاکرو وروسته بالاخره د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه لاسلیک شوه. په نړیواله کچه د دغې موافقې هرکلی شوی دی. افغانستان هم دغه موافقه استایلې ده. تاسو هم په دې اړه ډیر نظرونه د افغان بیسیم 88 شمیرې لاري را سره شریک کړی دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 88 شمیرې لاري آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
فضل الرحمن عزیزی له لوګر لیکلی دی چې افغانستان له ایران سره د لوی سوداګری معاملې لري. د ایران موافقه به د افغانستان سره د سوداګری په برخه کې لا هم مرسته وکړي. د دغه راز عبدالله له هرات لیکلی دی چې دایمي موافقه اټومي موافقه د افغانستان په تاوان د ځکه ټول شایان له ایران راځي او کچیر د تومن ارزښ لوړیږي نو دا به هم د افغانستان پر پیسې بد اغیز وکړي. محمد وایس بیا د هلمند ولایت له نادلی ولسوالۍ څخه لیکي چې دغه موافقه د افغانستان پر اقتصاد ښه اغیز لرلی شي. دغه راز شیرین د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه بیا لیکلی دي چې دا ډیره ښه خبره ده چې د ایران سره یو تړون وشو. دا به د افغانستان لپاره د سوداګرۍ په برخه کې یو ښه اغیز ولري. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د ایران د اټومي موافقې په اړه مو د افغان بیسیم 88 شمیرې له لارې له موږ سره شریک کړي وو. یو اوریدونکی هم همدا شبه سره د ټلیفون په لیکه دی، بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ.
سلام احترام تقدیموم، خدای تعالی دې ستاسو او ټول افغانانو عبادتونه قبول کړي. ورته چې د نننۍ په پښتو باندې دا وایم چې دغه اټومي کړي چې نړیوال ټولنې او د ایران تر مابین څه وي دي، هر څوک په هر صورت نور دنیا په هر صورت د افغانانو لپاره ډېر مثبت دی او زه ډېر خوشحاله شوم ځکه چې خپله د اټومي سلاوي په ساحه کې یو غیر نورمال حالت رامنځته کوي. ډېر خوشحاله یم زموږ لپاره مثبت اقدام دی ځکه چې دغه بغل ته پاکستان او مخکې اټومي سلاوي درلودله او هغه دې منفي دی ځکه چې دا چې کمزوري او دوی وادونه په هغه کې دا چې کړي چې واکې لکه وسني ایران کې چې واکې دي خپل یو خاطه اسلام وختونه کې دي او بل خاطه یې ماده تخبري دي خپل دا یو وخت چې مشکلات رامنځته کوي بنان ننني پریکړه یا وسني پریکړه چې څه ده نړۍ وایي ټولین نه مخې دا به هر کار دی او زه پر افغانانو باندې او پر پښتون پر حالات باندې
مایا لاټ باندې پټولو باندې ډیر مفصل لتا سونه مننه تشکر مننه ژوندۍ اوسې چې موږ سره تماس ونیو. بلې بیا هم بل اوریدونکو یې د ټلیفون په لیکه دی، بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ. ایشو ولیم دین موږ
څخه خبرې کوم. سلامونه تاسو ته اوریدونکو.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ تاسو څه نظر لرئ دغه د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د نننۍ اټومي موافقې په اړه چې لاسلیک شو؟
والله په دې خو مستقبل خوشاله دا ما ځکه واسو خو یوازنی تشویش مدام یې موږ چې ایران په دغه باره کې خپل هغه سیمې باندې چې دنیا سره کړي چې هغه سرته ورسې چې موږ داسې نه چې هم دنیا سره په دغه باره کې امتیاز اخلي هم د یو اټومي سلادار سره د دولت جوړ شي. موږ دغه یوازنی تشویش موږ د خلکو سره داسته.
یعنی تاسو فکر کوئ چې دغه موافقه به د ایران او افغانستان ترمنځ سوداګری ته ګټه ورسوي، د افغانستان امنیت ته به ګټه ورسوي؟
او هغه باندې
د امنیت لپاره کې خو څو وایم سل په سل کې اعتمادي نه یم ولې هغه زموږ ګاونډي سیاګان چې دي هغه دوی په خپل شخصي ګټې لکوي په د امنیت لپاره کې چې دوی خپل شخصي ګټو ته ونه رسېږي دوی د افغانستان ګټه نه غواړي او په وایم د تجارت لپاره کې وایم او داسې کار دی چې ایران په خپله هم په دې باره کې لیواله دی چې تجارت یې نور هم پراختیا وکړي او مخته ولاړ شي نو شاید افغانستان هم په دې باره کې
بلې ډېر مننه کور مو ودان چې له موږ سره مو تماس ونیو. بلې ازادي راډیو اوري دوه اوریدونکو چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقه او دا چې د اټومي موافقه د ایران او د افغانستان پر اړیکو څه ډول اغیز لري په دې اړه نظر سره شریک کړ. بیا هم د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. مشرانو جرګې د حکومت لخوا د پارلماني انتخاباتو د وخت په ټاکل کېدو ټینګار وکړ. د مشرانو جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې د یو له نورو مسایلو ترڅنګ د ولسي جرګې د انتخاباتو د نیټې د ټاکل کېدو په اړه هم خبرې وکړې. خو د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي تر هغو چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات رانشي د ولسي جرګې د انتخاباتو د نیټې اعلان به کومه ګټه ونه لري. قسیم سولامل نور جزئیات اوړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو د نیټې اعلانولو ته د ولسمشر لخوا د ټاکل سوي وخت پای ته رسیدو ته یوازې څو ورځې پاتې دي، مشرانو جرګه وایي که دا کار په خپل وخت ونه سي نو د ولسي جرګې پریکړې به ونه مني. د مشرانو جرګې غړو د سه‌شنبې پر ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې که حکومت په ډیموکراسۍ باور درلود نو باید دا کار یې له مخکې کړی وای. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وویل مشران جرګه په خپلې مخکینۍ پریکړې ولاړه ده او که د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه مشخصه نه سي نو د دغه جرګې پریکړې به ونه مني.
متاسفانه دوی دیموکراسۍ ته متحد نه دي. که متحد وای مخکې دې نه چې اول د سرطان راځي دوی به تقریبا د انتخاباتو اعلان کړی و. زموږ او ستاسو احتجاج هم په همدې معنا و. موږ او تاسو خپله فیصله په همدغه حد کې کړې ده چې موږ د ولسي جرګې سره تر دغې رخصتۍ کار کوو. په دې معنا یې کار کوو چې حکومت باید په یو میاشت کې دننه تقریبا د انتخاباتو اعلان کړي. خو به ګورو چې تقریبا د انتخاباتو د افغانستان د ملت په خیر
یو شمیر سناتورانو دغه راز ویل چې په دې برخه کې ځنډ په افغانستان لا هم د کړکیچونو خواته بوزي. ولسمشر اشرف غنی درې اونۍ مخکې یوه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوي وه چې د یوې میاشتې په ترڅ کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان سي. په اعلامیه کې دا هم راغلي و چې د ولسي جرګې تر انتخاباتو به اوسنۍ جرګه خپل کار ته دوام ورکړي. موږ غوښتل په دې اړه د حکومت نظر هم واخلو خو چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. اخوا فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي تر هغو چې انتخاباتي نظام اصلاح نه سي د انتخاباتو د وخت ټاکل به کومه ګټه ونه لري. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
خلکو هغه باور او اعتماد په دغه پروسه باندې ژوندی نه شي غټه ستونزه ده. تاسو ټاکنې نیټه کې اعلان کوي او د اصلاحات لپاره کار ونه کوي بیا هم دغه مګزو هغه ټاکنو ته بیا به هم جنجالونه وي بیا به هم ستونزې وي بیا به هم تکرار دغه مسایل وي چې موږ پرې ټاکنې ضرور دي.
د چارو کارپوهان هم په خپل وخت د ولسي جرګې د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي او وایي چې که دا کار ونه سي نو افغان حکومت به په ملي او نړیواله کچه خپل اعتبار له لاسه ورکړي.
خبری ساعت له ازادي رادیو اوري. د کابل یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د کابل له سیند د کثافاتو په ګودام بدل شوی او نه شاروالۍ او نه هم نورې ادارې غم خوري. دوی وایي چې د دغه کثافاتو له امله خلک په مختلفو ناروغیو اخته کیږي. نور حالې د نجیبه زمان پر پورته.
د کابل شهر یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د کابل شاروالۍ د نه پاملرنې له امله د کابل رود په یو کثافت دانی بدل سوی دی. دوی وایي چې په شهر کې د کثافاتو د زیاتوالي له امله خلک په بیلابیلو ناروغیو اخته سوي دي. د کابل شهر دوه اوسیدونکو چې دغه سیند ته نږدې په کار بوخت دي ازادي راډیو ته ویل
دغه د کابل رود دی ویني خو چې ټول داسې ګندګي پښکې پرته ده کولډرا مشکې اوسیږي په کار چې دې سپایو کې په کار چې د ماحول سره رش وساتي.
د کابل دریا چې ده هغه پول ارتان تر پول محمود خان پورې هغه ټول د کثافات د اکسوې دي چې مسولین د کار وکي چې ټول کثافات د راو باسي چې د یو په جریان کې وسی چې نور خلک په مګروب کې مواجه نسی.
دوی د کابل شاروالۍ څخه وغوښتل چې د کابل د سیند پاکولو ته پاملرنه وکړي او خلک په بیلابیلو ناروغیو له اخته کېدو وژغوري. په همدې حال د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د کابل سیند پاک ساتنې ته خلکو هم پاملرنه نه ده کړې او له دغه رود سره د کورونو او دولتي ادارو سپټیک څاګانې هم وصل دي چې له امله یې په دغه رود کې بې نظمي او کثافات زیات سوي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د نړیوالو اړیکو د پالیسی مرستیال ولی مدقیق د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل ک د کابل شاروالی د دغروت پاکوالی ته پاملرنه ونه کړي، د کابل شار هوا او د ځمکې لاندې اوبه به ککړي سي.
د کابل دریاب چاپیریال په نظر نه ډیر اهمیت وړ ساحه ده، ولې په ډیره کوشنۍ سره باید ووایم د کابل دریاب فعلاً د کابل په یو زبلادانی باندې تبدیل شوی. په عمومي ډول دوه علاقه موجود دي، یو طبیعي علاقه چې موږ په طبیعي شکل باندې اوبه نه لرو، کوم یو دوه ځای هټیوال دي، دوکانونه لري، خصوصاً د پل باغومي په حصه کې له دې منطقې نه یو زبلادانی جوړه کړې ده. په مجموع کې دغه دوه علاقونه دي چې د چاپیریال له نگاه نه د تشویش وړ دي.
د کابل د دغه شهر په زړه کې موقعیت لري او د کابل شهر یې په دوو برخو ویشلې دي. ویل کیږي دغه روچې د پغمان د اونۍ له درې څخه سرچشمه اخیسته 200 کیلومتره اوږدوالی لري چې 460 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې بهیږي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په 4 بجو له ازادي رادیو نه.
په کندهار کې د کنداري خولۍ او بازار سوړ شوی. هغه کسان چې مخکې به په لاس دغه خولۍ جوړولې اوس اندېښنه لري چې د ګاونډیو هیوادونو څخه په ارزانه بیه راوړل شو خولۍ په ټول بازار په بازار کې بیه ټیټې کړې دي او د دوی کاروبار ته هم زیان رسولی. صادق رښتینی له کندهاره.
کندهار سرپوش بازار چې یو مهال د کندهار د لاسي صنعت په ځانګړې توګه د کنداروي خولیو د تولید او پلورلو یو لوی مرکز بلل کېدی او د لسګونو دوکانونو په منځ کې د لسو زیات د کنداروي خولیو د تولید کارځایونه و چې پکښې په لسګونو کسانو کار کاوه. خو اوس په دغه بازار کې یوازې د نورو هیوادونو څخه راوړل شوي خولۍ پلورل کېږي چې د کنداروي خولیو د تولید او پلورلو مخه یې نیولې. اویا کله ناجی محمد چې د تیرو 15 کلونو را پدې خو د کنداروي خولۍ په جوړولو بوختي د دغه صنعت د وضعیت په اړه راته غږیږي.
مخ دکان دی خو ته و د هر سړی د دوه شپږ غټ مستایان شاګردان و بیا خنیان سره و بیا د کسب په براتو کورو جوړو په دې کې واده صاحب موږ شپې شوکاری په دانه څه وسره کوي او په دې کې اوس موږ ته علاقه د خدای د ډوډۍ دې شی په پروتګار کا څنګه را پاتې.
د کنداروي خولۍ ټکنې سیوی بازار هغه میرمنی هم غزمنې کړي چې په دغه صنعت کې بوختي وي. کنداروي خولۍ نه یوازې دا چې دلته په کندهار کې ځای اوسېدونکي کاروي، بلکې د هیواد نور ولایتونو او اندا چې گاونډي هیواد ایران ته هم لیږدول کېدلې. د کندهار د سرپوش بازار دوه تنه دوکانداران وایي چې د دې خولۍ لپاره د بازار نه موجودیت او د نور هیوادونو څخه راوړل شوی خولۍ د کنداروي خولۍ په پرتله ډیر ارزان دي چې د کنداروي خولۍ د تولید مخه ډب کړي.
د کنداري خولۍ هر اوس 0% زیاتی دا په دې خاطر چې اوس ټولې خولۍ د پاکستان سره زیات
انو دا خولۍ به موږ د ورځې سلدانې یو نیم سلدانې داسې اروزه رانی ولې اوس چې دی اوس په میاشت کې یو ورځ یو لسته نه کوي شته د اخیستې هغه د مجبورۍ سره اخیستي خپل دی وګزاره د عیال په دغه رغې ودی او دا څوک کیم نه اوس په خو به زردانې 500 دانې موږ راته به مستولې زیدان ته به مستولې پراته به مته.
د خولوی پلورونکو وایي چې کنداري خولۍ د څرنګوالي لارخه ډیر شي خولوی استونزه د نور هیوادونو څخه د ماشيني تولیداتو په پراخه پیمانه واردېدل دي چې په دغه ولایت کې د لاسي تولیداتو ځای نیولې.
په دې خبري ساعت کې مو اوریدل چې لوګ دوه سختو مذاکرو وروسته بل اخر ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه لاسلیک شوه. دغه موافقه پر اساس ایران د توکلونو لپاره خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې پر ایران لګول شوی اقتصادي بندیزونه هم لری کیږي. له ایران سره په اټومي خبرو کې ښکېلو هیوادونو دغه موافقه وستایله. د امریکا ولسمشر هغه د اټومي وسلې لرونکي ایران د مخنیوي لپاره مهمه وبلله، خو اسرائیل له انتظار سره سم دا له تاریخي پلوه یو بد تیر وطن او بل له افغانستان هم دغه موافقه د لاسلیکېدو هر کله وکړ. د ولس جرګې یو شمیر غړو او سیمې زیزو چارواکو پر امنیتی لوړپوړو چارواکو انتخاب وکړ چې د جګړې ډګر ته په وخت کومکي ځواکونه نه استوي. د مشرانو جرګې رئیس خبرداري ورکړ چې کله ولس جرګې د انتخاباتو نیټه ژر اعلان نشي له اوسنۍ ولس جرګې سره به کار ونه کړي. دا او د دې ساعت د څو مهمو مسایلو مهم ټکی او اوس هم د ازادي رادیو د روژې د میاشتې ځانګړي خبرونه خبرېدو ته چمتو ده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. منګه د رمضان په مبارک میاشت کې یو، په دې میاشت کې باید سړی د تقوا خاوند وسی، د خدای نه ویره وکي، په ټولو اعمالو کې چې څه کوي هغه خاص لله فی الله د خدای د پاره وکي، په چا باندې احسان ونه کړي او د ریا مرتکب نشي. روجه خو هغه عمل دی چې په دې کې ریا نه کیږي، ځکه چې دا یوازې د خدای د پاره ده او خدای پاک د دې اجر او ثواب سړي ته ورکولی شي. نور څوک د دې په ثواب نه پوهیږي، ملایکې د دې ثواب نه شي لیکلی، لیکن په نورو اعمالو کې د ریا نه باید ځان وساتي سړی، ځان ښودنه ونه کړي. پیغمبر د خدای فرمایي چې د آخرت په ورځ کې به وی یو سړی راولي چې هغه د خدای په لاره کې شهید شوی، نو هغه به جهنم ته لاړ شي. وی چا به ورته پوښتنه وکړي چې دا سړی خو د خدای په لاره کې شهید شوی و، دا څنګه دوزخ ته راغی؟ وی دې سړی د خدای د پاره شهادت نه واخسته، ای دې د پاره چې خلک ووایي چې دا ډیر غیرتی شجاع سړی دی، ډیر باتوره سړی دی، په دې اساس ځان شهید کړلو، د خدای د پاره شهید نه کړلو، نو دا سړی به جهنم ته ځي. همدغسې که یو څوک د خدای په لاره کې سخاوت کوي، پیسې ورکوي، فقیرانو ته ورکوي، دا باید کوشش وکړي چې د خدای د رضا د پاره دا کار وکړي، د ریا د پاره دا کار ونه کړي، خلکو ته ځان ونه ښیي، ځکه چې د دې سړي عاقبت هم همدغسې دی لکه هغه شهید چې د ځان د نامه د مشهورولو د پاره دا کار کړی. همدغسې دغه سړي شي سړي که دغه پیسې د خدای په لاره کې د ریا د پاره مصرف کړي، ده ځای هم جهنم دی. همداسې زمونږ او تاسې په لومړي کتاب کې د عقایدو په کتاب کې فقه اکبر کې چې د امام ابو حنیفه تصنیف دی، هغې کې وایي چې اذا وقع الریاء فی العمل بطل الثواب العمل، کله چې انسان په عمل کې ریا پیدا شوه د خلکو د پاره، د نوم د پاره، د شهرت د پاره دا کار وکړو، یی د سیاست د پاره دا کار وکړو، او دا کار د دې د پاره ونه کړو چې د خدای دین اعلی وسی، اعلی کلمت الله د پاره، نو دغه کسان چې دی د دوی ثواب د عمل باطل دی، دوی د دې خپل عمل نه هیڅ اجر او ثواب نشي ګټلی، او د خدای په نس کې دوی مردود دي. خدای تعالی دې منګه د ریا نه وساتي، ځکه چې ریا ته زمونږ علماو پیغمبر او عقایدو زمونږ شرکی خفی ویلی دی. دغه کار باید ټول خالصا د خدای د پاره وسی. نو زمونږ په جامعه کې ریا او تزویر، دروغ او د خلکو دوکا ډیر زیات شوی دی. د خلکو ایمان په خدای باندې ضعیفه دی، او د دوی ایمان په ډالرو، په پیسو او په دنیاوي مادیاتو باندې زیات شوی دی. نو هغه کسان چې ډیر په دین تظاهر کوي، کله چې پیسې وویني دین هم ته نه پاتې وي او آخرت هم ته نه پاتې وي. خدای پاک دې مونږ د دغسې کسانو ځینې نه کړي چې دین په دنیا خرڅ کړي، او په آخرت کې به بیا د خدای په محضر کې، د خدای په حضور کې به بیا شرمنده او رسوایی. او دا دعا باید وکړو چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریو نه تر پنځو پورې.